دیگر با همکارم نوریاس نوری باشید.
بله احمد جعفر احمدی تاسو استریم شی پدې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د ټولو تلویزیون پر کارکونکو د پرونی برید مسله له مختلفو اړخونو څېړو. دا برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. دغه راز د ازادو رسنیو د ملاتړې اداره وایي چې له دغه برید وروسته به ډېر ژر رسنۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې وسوال طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي. په خبرونه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی قسم سلام هلته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله وغندله. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. او د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوس هم پوره خبرونه. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم مومند په خپل پیغام کې په دې اړه وویل:
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ د یو غړي په توګه د طلوع تلویزیون د مشرتابه او ټولو همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون چې د نړۍ په 109 هیوادونو کې فعالیت لري د کابل حمله وغندله. د دې ټولنې مشر انټونی بلانکر په یو بیان کې ویل د پېښې د خبریالانو نړۍ حق پاکه کړه. افغان ولسمشر هم دغه پېښه په کلکو ټکو غندلې ده. په همدې حال کې طلوع تلویزیون د خپلو کارکوونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پېښه کې 2 نجونې او 15 تنه نور ځوانان وژل سوي دي. د 2 تنه نور وژل سوو په اړه څه نه دي ویل سوي. ځان وژونکي برید تېر ماښام د روسیې سفارت ته نږدې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو وسو چې په دې حمله کې 15 تنه نور ټپیان سوي هم دي. طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې طلوع او یک تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش ډله وځپي. د پریکړه وروسته تر دې سوې ده چې تیرونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې د داعش خراسان نوم یې شي په تروریستي لست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي. خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای سوي دي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبه په ورځ لومړۍ میرمن رولا غنی یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. د پوهنتون به د ترکیې په مرسته د مولانا افغان ترک په نوم د مرنجان پر غونډۍ جوړ سي. په بغلان کې له ښځو سره د ناوړه چلند پېښې تر تېر کال کمې سوي دي. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي د روان لمریز کال له پیله تر ننه په بغلان کې له ښځو سره د ناوړه چلند 118 پېښې ثبت سوي دي او د تېر کال په 1 میاشتو کې دا شمېره 215 پېښو ته رسېده. خدیجه یقین بیا وویل چې سږکال جدي پېښې هم کمې سوي دي.
خوشبختی
است که
ما قضایی که
با نویت های خیلی خشن و دوید خوشی زایده دی چی سخت پیش لکه قتل برمت کول و تیره سش کال ده تیر کال پا پرتلا کمی دی. پا بغلان که نوره رواجون لوجه بیسوادی او لقانون سخه ده یوزینو نارینه و شدزو نخبرتی یوش میراق دلائل دی چی لشد سر خوشونت کیجی. د امریکا د دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. اشتن کارتر تېر ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماته ورکړو.
Like to announce that I've invited defense
د ویز نن د شپږویشتو غړو هیوادونو د ائتلاف د دفاع وزیرانو عراق ته بلنه ورکوم چې د درو نوې پترس کې په بروکسل کې راغونډې ترڅو د لومړي ځل لپاره د ائتلاف د غړو هیوادونو د وزیرانو ترمنځ پر هغه فرصتونو چې موږ وغوې لرو خبرې وکړو او باید ډېر ژر داعش وځپو. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هیوادونه دي. اخو د امریکا متحده ایالات او روسیه وای چې د نړیوال د نړیوالو په منځګړی توپ د سوریه د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره لدی چې تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازي توپ څوک په دغه خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت تر سره سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وویل چې موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنوري نه د فبروري میاشتې ته شاته وغورځوو. ټاکل سوی ده چې دغه خبرې د جنوري په 15مه نیټه پیل سي. د امریکا متحده ایالات او روسیه په دغه کړکیچ کې د مختلف لورو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پراخو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر پرون وویل چې روسیه یوه غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تکتیکي بڼه لري. هغه د خبرې په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو سره چې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې د ایتلاف ګډونوال دي له غونډې وروسته وکړې. ترکیه یو زرو درې سوه کډوال چې غوښتلې له ترکیه یونان ته واوړي نیولې دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیه اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چاناکلی ولایت له ایواچک استراحتځي څخه راغونډ سوي دي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 12 تنه مشکوک کسان هم نیولې دي چې انسانان قاچاقوي. تېر میلادي کال په لسګونه زره افغانان له ترکیې د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل. او د نیمه حل روسي خبر ده چې د روسي روبل د ډالرو او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ دوه اتیا روبله یو ډالر او نهه اتیا اشاریه پنځه پنځوس روبله له یوې یورو سره تبادله سوه. تر دې مخکې د ډالرو په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه د 2014 کال د ډسمبر په میاشت کې وه چې اتیا اشاریه لس روبله له یو ډالر سره برابر سول. دا تر دې دمه خبرونه.
لای قاسم سولمان لمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. ولانه خبرونه کوي چې په کابل کې د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو پرونی بریچ چې د رسنۍ و کارکونکو پکې وژل شو په ملي او نړیواله کچه په سخت ټکو وغندل شو.
رسنۍ په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او د تمنګ او بزدلانه عمل ویل شو.
د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره ویل د غبري دروسته بډې ژر رسنۍ په دې اړه پریکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي.
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسلو کې وغږیږو چې د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو.
د ننګرهار چارواکي د ځمکو د غاصبانو په وړاندې روانه مبارزه کې د پرمختګونو خبر ورکوي.
نهاویش کسان نیول شوی دی. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
د کډوالو رسمیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په مقصد به ډیر ژر د اروپا یو پلاوی کابل ته راسي.
له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
او پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته لویدیز کمپنیو هڅې پیل کړي چې په ایران کې پانګونه وکړي. د غراز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې تخپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې.
مست منګای بر وړی دی، زړه مې دل بر وړی دی.
هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګوتر ورته نشته.
وایي ګوتر تازه م راپسې راشه او منګي مې دوه دي نرۍ ملامې ماتوینه.
د یو شمیر رسنی غواړي په کابل کې غونډه وکړي او ډېر ژر خپل دریځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنیو دا خبره وروسته تر دې ازادي ډډو ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. ولسمشر اشرف غني هم دا حمله غندلې او ویلي دي چې له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنا نه لري. تفصیل احمد شیبر څخه.
د طلوع تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تېر ماښام دا کسان په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبي په نوم ګروپ نږدې 10 خبریالان او کارکوونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته څېرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 15 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې ونچلی د ګرافیک د برخې ونچلی د ویډیو یو ایډیټر یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دی. تر اوسه د دوو نور وژل شویو په اړه څه نه دی ویل شوي. په دې پیښه کې 15 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې خړې دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غني چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتین ولې خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او تروریستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
ومرودل چې په کابل کې د طلوع تلویزیون وو کارکوونکي تېره ورځ په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. دغه ځانمرګي برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. په برید کې 15 تنه نور ټپیان شوي چې 40 تنه د طلوع تلویزیون کارکوونکي دي. بیا هم احمد شیبر د دې پېښې په اړه د پژواک خبري اژانس له رئیس دانش کډوخیل سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې د دې پېښې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی. دانش کډوخیل په ځواب کې وویل
یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان دوی وسلې خلک دي او دوی تل هڅه کوي د افغانستان د خلکو غږ د ستونزې او مشکلات ته خپل افغانانو او نړیوالو سره شریک کړي.
په یوې رسنۍ باندې برید او یا د یوې رسنۍ په افرادو باندې ځانمرګی برید په حقیقت کې په ټولو رسنیو باندې برید دی. نو کډوخیل صاحب رسنۍ باید د دې حملې نه وروسته اوس څه وکړي؟
دا لومړی ځل نه ده بلکې ژورنالیستانو او رسنیو له دې نه مخکې هم دغه ډول قرباني ورکړي. رسنۍ به نور هم هڅه کوي تر څو د افغانستان خلکو ته په تعهد کې چې لري د معلوماتو په رسولو کې نور هم فیصله غښتلي او ګړندي اوسي او دغه ډول فشارونه یا دغه ډول حملې به دوی له خپل مسیر نه وانړي.
د دې لپاره چې د دې حملې په څیر ورته بل حمله ونه شي ستاسو په نظر باندې حکومت باید څه وکړي؟
موږ نه یوازې چې افغان حکومت باندې غږ کوو تر څو خپلو هغه اساسي دندو ته پوره پاملرنه وکړي، بلکې د افغانستان د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کوو چې دوی د ژورنالیستانو بې پلوي او د ژورنالیستانو امنیت ته دوی هم توجه وکړي او دوی د دغه ډول حملو نه چې په ټولنه کې دوی د تنفر باعث ګرځي باید بیا تکرار نه کړي.
کړوخیل صاحب، په تیرو تقریبا 1500 کلونو کې چې هر ځل ملکیان په نقشه سوي دي په یوې چاودنې کې یا په یوه برید کې، رسنۍ ځینې رسنۍ البته یو ډول حکومت باندې فشار راولي او هغه د حملې لوری پاته شوی وي، څه فکر کوي دا ځل چې په ژورنالیستانو باندې حمله شوې ده، ژورنالیستان په خپله باید دغه توازن څرنګه وساتي او یا هغه ملامت لوری څرنګه ملامت کړي؟
ژورنالیستان لپاره خو په هر حالت کې هغه د توازن او خپل بې پرېتوب ساتل د دوی هغه اساسي دندو او موخه کې راځي. له دې نه پخوا هم چې بېګناه افغانان وژل کېدل، رسنیو په اصطلاح په پوره بې پرېتوب له دغه ډول پېښو نه پرده پورته کړې او د افغانستان خلک یې په جریان کې اچولي. دا اوس هم چې عملا ځینې وسلوال غواړي چې رسنۍ ټارګټ کړي، ذکر کوم دوی غواړي د وسلوالو کسانو نه خپل غټ واخلي چې دا د نوم په دیني ارشاداتو کې او دغه راز هغه د پښتنو یا د افغانانو په دودونو کې ذکر کوم دا یو نازوان مردانه عمل ده او د یوې مظلومې بې وسلې ډلې چې یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دوی اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي، دا په نښه کوي او له دوی نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې وټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
د پژواک خبری آژانس رئیس دانش کړوخیلو چې په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پروني برید په اړه خپل نظر څرګندوه. په دغه برید کې د طلوع تلویزیون و کارکوونکي ووژل شول. په برید کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي چې 40 تنه د طلوع تلویزیون کارکوونکي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نی مشر هم وایي چې دغه د وسلوالو مخالفینو له لوري پر رسنیو یو وحشانه عمل و او رسنۍ په دې اړه ډېر ژر غونډه کوي تر څو په راتلونکي کې د وسلوالو مخالفانو یا په تېره بیا د وسلوالو طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه رسنۍ په ګډه څه ډول دریز غوره کړي. صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
مونږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسلو کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش، د دې نه پس د دوی سره مونږ څنګه چلند وکړو، د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی له دیارې نه راځي دا په پام ونیسو، که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو، هماغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زمونږ لاس ته رسېږي د هماغه پر بنا څه مونږ رپورټونه او خبرونه جوړ کړو که څنګه عمل کړو.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی مشر صدیق الله توحیدی و: تاسو څه فکر کوئ، آیا د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو دغه پرونی برید توجیه لرلی شي؟ د افغان بیسی متسوا اتل شمیر لارې کولی شئ چې په دې اړه موږ ته پیغامونه راواستوئ. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو درته خپرو، خو مخکې له مخکې ډیرو اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي دي. څو تنه لولو: مجبور کشمیر له تخار څخه لیکي، د طلوع تلویزیون د کارکوونکو وژنه د افغانستان په تاریخ کې یو ناوړه جنایت دی چې هیڅ سابقه نه لري. زموږ خلک دغه ناوړه عمل په کلکه غندي. میرزا هم له هلمند لیکلی چې د طلوع تلویزیون د طلوع پر تلویزیون برید خوشنۍ خبر دی، باید د طالبانو خبر خپور نه شي. د طالبانو او مسلمانانو ترمنځ ډیر توپیر دی. آشنا هم له غزنی څخه لیکي، زه د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګی برید غندم. دا یو وحشانه عمل دی چې د اسلام د دښمنانو لخوا کیږي. احسان الله بارک هم له د هلمند لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو دغه برید غندي او وایي چې موږ دغه برید ځکه غندو چې دا یو وحشانه عمل دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغان بیسیم اتل شمیرې له لارې بیا هم دغو پیغامونو راستولو ته دوام ورکړئ. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو.
د
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمونه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد تعداد بر چی شوشی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په څپو کې پروګرام وار دی، موضوع هم د پر ملکی اهدافو د وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفانو بریدونه او د غرض د سولې روانې هڅې. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر او له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خبرونه په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر پراختیا لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی یو کال وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او له عراق څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو څلور کاله پوره سول، اوس په دواړو هیوادونو کې د امریکا جنګي رول په پراخېدو دی. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ د یوه افشا سوي سند په حواله لیکلی چې سپینې ماڼۍ به امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې خپل جنګي عملیات پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوې اونۍ مخکې په هلمند کې یو امریکایي گرین باریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په هلمند کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د حضور پراختیا جنګي ماموریت نه بولي او ټینګار کوي چې دا د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت دی او له مخې امریکایان د ځان د دفاع حق لري. د فارن پالیسی خپرونې د مطلب په دوام راغلی دا مهال زیات امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوختي چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه به د امریکا پر شاوخوا 3000 ځانګړو عملیاتي او ترورزم ضد ځواکونو فشار زیات کړي. اوس په افغانستان کې 6000 او 800 نور امریکایي پوځیان د افغان قواو په روزنه بوختي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنټ په خپله تازه ګڼه کې د هغې ښځې په باب لیکنه خپره کړې چې خاوند پزه ځینې پرې کړې ده. په لیکنې کې راغلي دا له څرګنده نه ده چې محمد خان ولې له خپلې مېرمنې چې د یوه ماشوم مور ده پزه پرې کړې، خو وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې دا مسله به له شریعت سره سمه حلوي. د انډیپندنټ په مطلب کې راغلي وروسته له هغې چې 25 کلن محمد خان د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د خپلې مېرمنې ریزهګلې پزه پرې کړه، د هغې زیاته وینه ضایع سوه. پیښه د فاریاب ولایت په هغه سیمه کې سوې چې وسلوال طالبان ورباندې کنټرول لري. ریزهګله وروسته د خپلوانو لخوا نږدې روغتون ته انتقال سوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې 40 کلنې ښځې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او ویلي دي چې محمد خان تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. دغه کمیسیون له حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیښې عامل ونیسي. میرمن ریزهګلې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې خاوند هر وخت زور زیاتی ورسره کاوه. د انډیپندنټ ورځپاڼې په مطلب کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ناامنه هیواد ګڼل کیږي چې زور زیاتی پکښې عام دی او د ډیرو پیښو راپور له چارواکو سره نه شریکیږي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې دوی په شغلي خان پسې پلټنې پیل کړې دي.
د سهار 8:00 او 30 دقیقې دی. ازادي راډیو اوري. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځمکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول شوي دي. په نیول شوو کې هم ځینې زورواکي شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غني په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په مهال ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غاصبانو په وړاندې جدي اقدام کوي. صالح محمد صالح د ننګرهار د والي لویان عطاالله خوګیاني نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
په ننګرهار کې خپله د ولایتي ادارې له لورې په غاصبینو د نیولو لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر 30 جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي که نور کسان؟
په پدی کی بیرادلو دل نکسان شتوی اکثر ای پدی لوړه چا سرمایدار دی هم در ضرورت هم پکستون لدی زنی حکومتی مامورین هغه هم داسی معلومات شتوی چې هم زنی وقاصد سیاسی ممکن دی همونی ولشي خو تر اوسه پوری حکومتی مامورین د غاصبینو په لړ کې مدینه ولشي ولی موږ منځ هم دا چې هر هغه څوک چې د حکومتی مامور ووسیږي یا هر څومره ضرورت ووسیږي یا سرمایدار ووسیږي ولایتي ادارې باید تفصیل لاندې رانشي او دغه بنیول اقدام به وسیږي
هغه کسان چې تر سلو جریب پورې مځکه غصب کولی سي خامخا د زور خاوندان دي څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي له دوی څخه به پوښتنې ګرویژنې کیږي
موږ خپل کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې کومه دنده چې وه هغه مو ترسره کړې ده کسان مو نیولې دي څارنوالۍ ته په رسمي ډول معرفي شوي دي اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي وګورو چې دوی څومره کولی شي په شفاف ډول د دوی دوسیه مخکې یوسي تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو انشاءالله
د کانال مځکه هم په دغه مځکه کې شامل مسله ده ځکه چې اکثره وخت راپورونه کې
د کانال مځکه یادونه کوي د کامی ولسوالۍ د بیسودو همدارز دروداتو فرخرو د او نور سیمو بیلابیل مځکه دي
دا په کوم کلونه کې غصب شوی دي دغه مځکه
له پخوا څخه غصب شوی دي تقریبا د تیر لس کلونو په موده کې غصب شوی دي حتی داسې هم شوی په دغه موده کې چې باندې بلډینګونه جوړ شوی دي لوړې قیمت لرونکي ودانۍ جوړ شوی دي موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو او هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي لپاره به د قانون په چوکاټ کې لاره جوړیږي او غاصبین او سرغړوونکي به نیول کېږي
بله خو ګڼې څه په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي وروستي معلومات څه دي څومره لاسته راوړنه لري دغه عملیات
په ځینې اندېښنې د داعش وسلوالو ډلې څخه زیاتې دي د ولسونو وروستۍ همغږي چې د ولایت مقام ته دغه رامسته شوی ده د دایښت د ټول لړۍ روانه ده هر ورځ تاسو ګورئ په اوسط ډول تر لسګونه دایښت وژل کیږي او دوی ډیر تر تاسو لاندې راغلي دي او زیات ډلې وژل شوی ده او څومره ګواښونه چې دوی وو چې دوی ګوندې ډیر فعالیتونه کوي دا هغوی بشپړ مخنیوی شوی اوس د په ډېر کم شمېر دایښت په ننګرهار کې شتون لري دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم زموږ په نښه دي او دوی هم له منځه وړل کیږي
دوی پاچین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نورو ولسوالۍ په نسبت لکه څنګه چې راپورونه وایي پاچین کې څه تدابیر نیول سوی دی په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کوي
هر ورځ پاچین کې کوم پټن ځایونه چې دي په نورو سیمو کې په سرحدي سیمو کې هغه ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي زموږ ملي اردو ملي امنیت سرحدي پولیس او ځینې نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي ډاډ ورکوو چې انشاءالله دا هیڅ څومره امکانات لري دا به ټول له منځه وړي
د ننګرهار د والي لویان عطا الله خوګیانی سره په دې ولایت کې د زمکو د غاصبانو په وړاندې د روان کمپاین او د غراز د داعش ډلې په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په باب مرکه وه ټاکل شوې ده روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو پلاوی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته لاړ چې د خبرې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون ازادي راډیو ته وکړه له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو له دوسیو سره په انفرادي توګه چلند وکړي او ټول یو ځای له خپلې خاورې ونباسي تفصیل د قسیم سلمل په راپور کې
تیر میلادی کال اروپایي ټولنه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمېر کډوالو د ورتلو شاهده و چې په شې وضعیت برخه افغانان هم شامل و د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوې روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راسي د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړیدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د تونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لارې هوارې شي
نوموړی وایي د همدې روان 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې له لارې د تللو کډوالو 20% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمیر هم دغلته پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دسیو په څیړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنری ویاند نادر فرهاد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای اروپایی همی بوده که بر
دی وایز موش پیشنهادات مشخصا اروپایی هیوادونو ته داوه چې له خلکو سره په انفرادي شکل چلند وسي، تر څنګ د هغوی د هویت معلومولو لپاره کار وسي چې آیا په افغانستان کې روانو حالاتو ته په کتو هغوی په شرایطو برابر کسان دي او که څنګه. له افغانستان څخه د خلکو د تېښتې اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي، خو اوس خلک په بې صبرۍ سره دې ته په تمه دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي او دا کار لږ تر لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
مست منګای بر وړی دی زړه مې دل بر وړی دی
هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګودر ورته نشته
وایي ګودر ته ځم راپسې راشه او منګي مې دوه دي نری ملا مې ماتوینه
منګای خو ټول پوهیږي چې څه ډول استفاده ځینې کیږي، خو دا ځل په دې پروګرام کې د منګي په فولکلوریک ارزښت خبرې کیږي. پروګرام مه هېروئ. د خپرونې په وروستۍ برخه کې په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 8 نیمې بجې دي. یو ځل بیا قسم سولمل توار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ازادي راډیو د تلو تلویزیون پر کارکونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. تلو تلویزیون د خپلو وو کارکونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پیښه کې 2 جون او 15 تنه نور ځوانان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش ډله وځپي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ لومړۍ مېرمنې رولا غني یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. متحده ایالات او روسیا وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک پکښې برخه اخلي روانه میاشت ترسره سي. د امریکا، بریتانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېږي. ترکیه یو 1300 کډوال چې غوښتلې له ترکیه یونان ته واوړي او ځینې افغانان هم پکې شامل و نیولې دي. او د روسیې روبل د ډالرو او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېر ورځ 2 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یوې یورو سره تبادله شوه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ دی. ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صافي اوازي اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شئ. له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې به پر تهران د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو وروسته دا چې څومره اروپایي شرکتونه دې ته لیواله دي چې په دې هیواد کې بیا پانګونه وکړي په دې اړه یو راپور راخلو. پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره یو شمېر اروپایي شرکتونو په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه په ویره کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران ټول بندیزونه تر اوسه نه دي لرې کړي. اسوشیټد پرس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
ایران تر سعودي عربستان وروسته د منځني ختیځ او شمالي افریقا په سطح دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لړخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول سوي وه د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایی شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلې دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ ډېری هغه بندیزونه له ایرانه لرې کړي چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه یې ډپ کړې وه. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس په لیکنه ښایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخته کېږي. موټر جوړونه یو لاغو برخو ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وسي. د بندیزونو تر لګېدو د مخه ایران د فرانسوي پیژو موټرو یو لوی بازار و. د ډیملر ای جی په نوم د باروړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یې له خپلو ایراني شریکانو سره د همکارۍ اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چارې له 2010 څخه تر 2014 کال پورې وځنډېدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت فدراسیون مشر اولریخ ګریلو ویلي چې ایران د خپلو تولیدي بنسټونو عصري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې دغه هیواد ته د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.6 میلیارد ډالر په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به دوه برابره سي. بلخوا ایرانی چارواکي هم په هغه هیواد کې د پانګونې د امکاناتو په اړه څرګندونې کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبې په ورځ د هغه هیواد دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپایي ایرباس طیاره جوړونکي شرکت څخه د 144 نوي الوتکو د رانیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټیفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لارې ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2008 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې به د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګریز اړیکې ونه لري. سره له دې چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپلې ستونزې هم لري. دغه هیواد د سوداګریزو اسانتیاو له اړخه د نړۍ د 190 هیوادونو په کتار کې 199 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب سوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسۍ له کبله د خنډونو، مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو د ارزونې له مخې سنجول سوی دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لومړی خپل سلامونه ونې کیږي د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت او ورس پورس مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنې جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه د دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې څون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسان شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسان کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسې هر ورځ د رسنیو د لارې نه اولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالی په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې د شک دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکاله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ده د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي چې د دولت له خوا مخنیوی ونشي. که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونیخي او کوونکي ونیسي د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناء د جنسي تیرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواجی است. احمد زئی صاحب د ورستی پښتنې پتوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې د جرایمو مخنیوي وکړي. متاسفانه په دې ونه دي توانېدلې چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینو چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپله جرم معلول ده. هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤل کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسپارل کړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وسپارل کړي او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړي. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي، خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1355 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده. در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لحاظ هم د جسماني لحاظ قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي، او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوونه په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلحتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر ددې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو مل سه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
خوګو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب يم. هغه چا ډیره خوګه لنډي ویلي چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوې دي د منګله به خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیو بل فلکلوریک ټوک منګله فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګه بر وړې ده، زړه مې دل بر وړې ده.
هغه منګای نشته، ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته.
وې ګوتار تاسو مرا پسې راشو، منګي مې دوی دی نرم لا مې ماتوین.
آیا خبر یاست چې لمنګي څه ډول استفاده کیږي؟ هو، څوک پکې اوبر اوړي، خو څوک بیا د سیتار له تیرو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپي وایي او سروکی کوي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګي راڅرخي. نو راځي وګمې رشیدی ته وګ شو.
عزت من اوریدونکو، تاسو به حتمی منګی لیدلی وي، اوبه به مو ترې څښلی وي او یا به مو د منګی له خواږه غږه خوند هم اخیستی وي. د غزنی اوسیدونکی احمد الیاس د خپل سیمې کیسه کوي. دا چې دوی اوبه په کوم لوښو کې ساتي هغه وایي.
بلې، د موږ په سیمو کې په دوبی کې هوا ډېرې ګرمې وي، د دې لپاره چې اوبه سړې وساتل شي موږ منګي کې اوبه ساتو او له ګودر نه یا بمبی نه په منګي کې اوبه راوړو. منګی همداسې یو خاصیت لري، څومره چې ډېرې اوبه پکې وساتل شي هغومره اوبه ډېرې سړې وي. نو موږ هم د شپې چې اوبه منګی ډکو نو تر سهاره پورې اوبه ډېرې سړې وي. یو باور خدا ده کله زمی سي هلته خو موږ منطقې کې هوا یخي نو منګي کې د اوبه ساتلو دپاره ضرورت نه پیدا کیږي. نو د ډیر وخت لپاره چې کله منګي کې اوبه ونه ساتل شي هغه وچ شي، بس کله دوبی موسم را ورسیږي هغه منګي د څو مودې لپاره سرچپه کېږي. داسې باور لري چې بد شګوم لري، د دې لپاره چې هغه شګوم رد کړي هغه څو وخت لپاره سرچپه کېږي. دا یو باور سره مخ خلګوي.
بیا به منګي ته ګوتی نه ورم، بیا به منګي ته ګوتی نه ورم، مور مې پرون له برګودره منی کړمه. محبوب شاه محبوب د لوګر له اوسیدونکو لینا علي خیل سره مرکه کړي. له هغې د خپل سیمې د منګو او ګودرونو په اړه پوښتنه کړي.
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوی نه ډېر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنګونه، ښکلي ښکلي رنګونه ولري. نو انجونې هماغه ډول منګي ډېر خوښوي چې نسبت او غواړي چې منګي نسبت نور انجونو ته ښکلي رنګ ولري. او دا د منګي دود هم اوس لکه چې څنګه موږ تاسو ګورو بیخي کم شوی دا. او ځینې سیمو کې خو هېڅ انجونې منګي نه استعمالوي او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه ځي، خو په پخوا وختونو کې ډېر یو ښه دود ده چې مازدیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونو ته، ټول به سره یو ځای شو، بیا به لاړل منګي به راواخیستل، ګودر ته به لاړې، اوبه به راوړلې. چې دا یو ښه دود په دې و چې له دې سره مینه او محبت هم زیاتېده. او تر څنګ یې انجونې هغه کور کې که زړه تنګې کېدې نو دلته چې تلې ټوکې ټکالې به هم کولې دي، یو بل له احوال نه به هم خبرېدل. او ځینې هغه ټوکمار انجونې کور ته ویلې شو یا هغه مست انجونې چې به وې هغوی به نو خپل منګي په هغوی ښې اوبه به راوړلې. بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکې جوړې کړي او یا به هم په ټوکو کې منګی ترېنه ولوېد د ځینو به یې ماتېدل هم. او ځینې وخت هغه هلکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته به ناست ول هغوی به د بعضو نجونو منګي په غولکه یا په تیږ به یې هم ویستل چې د ځینو به یې هغسې ماتېدل. او په بعضو حالاتو کې مثلا نجونې به ناستې وي د ګودر غاړې کې او سره به یې ټوکې ټکالې کولې، قصې به یې کولې. په دې وخت کې ځینې نجونې به چې ډېرې مصروفه شوې او شاید د بعضو نجونو منګي به اوبه هم وړل.
داسې ویل کېږي چې کله ناکله به ځینې منګي جنو ځان ته شوقي جوړول، معنا دا چې یعنی ډیر ښایسته به جوړول. هغه کولال چې دوی په کلی کې به موجود نو هغوی ته به د منګي فرمایش ورکوي چې مثال زما د منګي غړی باید داسې اوسېږي، زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنګ اوسي، داسې ګلونه اوسي. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چې نجونې همیشه غواړي چې یعنی د هغه منګی د نور نخلې بین زین انجونی بتلی کولال ته لیدلې وو یا برتن زی ورغلې ورتلې باورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړې رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن ورته وې د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې خوخي وړي ورته ویلې چې داسې ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي.
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبه څښلي خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي. دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډېر یخي او خوږې وي خو د منګي اوبه بیا په کنډول کې ښه مزه کوي.
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کېږي زیاتره په اوړي موسم کې چې هوا توده وي د سړو اوبو لپاره د همدغو منګوی نه ګټه اخیستل کېږي. دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې ښودل کېږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې هغه سیمه په هغه ځای کې چې دغه منګی کې ښودل کېږي هلته لږ شنه کبله هم وي. په دې چې کله چې کبل باندې اوبه وشندل شي نو هغه کبله بیا د زیات وخت لپاره اوبل ځان سره ساتي او دغه اوبه همداسې سړی پاتې کېږي. تر څنګ یې هغه خلک چې بزګران دي په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي. هغه منګي هلته کېښودل کېږي کله چې دوی د اوبو لپاره اړتیا پیدا کړي لږ اوبو څخه ګټه اخلي. له کنډول څخه هم استفاده کېږي. له منګي سره چې کنډول وي نو اوبه زیات خوند پکې کوي نسبت د نورو ګیلاسونو یا نور څه چې موږ استعمالو. بالکل استعمالی کی هغه هم خلک تل کوخ کی چې منګی سره کنټرول هم ولري.
اوریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګی وبدي څخلی چې نه دی هضمي کی. دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقی خبري کوي. د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا شیرزاد وایي چې له منګی نه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کېږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګي خو معمولا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې زیاتره خلک استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنې منګي نه استفاده کوي په خصوص جنکېنې زیاتره چې اوبو پسې سي د په خاطر چې وړي کې زیاتره یعنې خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګي یوازې تاسو د اوبو لپاره استعمالوي کنه د کوم نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول د ډول وهل یا د شنور
د ډول د وهل لپاره هم استعمالی کی د دریا پسند کی چې زړی خز استعمالی چنه کین او بل د نظر د ماتول لپاره هم استعمالی کی چې باغی کین په یوه کاغذونه چوي بیا غی تور ورته کی به باغی باندې خپل نظر ګور.
دا ډول تو کی چې فولکلوریک ارزښت ولري هغه تبې د چې په ولسی منظومو یا منصور ادبیات باندې زیات تاثیر لري. د منګی پاړه کله تا کوم د سی لنډۍ سروکه یا کومبل د سی نظم اوریدل وکنه
د منګی پاټ لای لنډۍ وی ګوتر تاسو را پسې راشو منګي می دوی دین نارې ملا می ماتوین.
کله نا کله عاشقان بیا لډیره سوزه دا ټپ کوي. ما د ګوتر په غاړه خخ کړی ما د ګوتر په غاړه خخ کړی چې مات منګي می جنکی په قبر کډینه. د کابل په هنتون د ژبو ادبیاتو په هنزي د فولکلور استاد په هنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږیدلې. دی وای
د منګي غاړه نشنه لمن سپینه سنم بل پغاله زنګی تایزونه سنه د پښتو فولکلور لمنه خورا ډیره پراخه ورته ده. په دې غبن کې هر نو ګلونه شته په حقیقت کې. منګای هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې په لنډیو کې سروکو کې په نیمکیو کې چې منګای د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډیره ښه برخه جوړوله. ولې منګای د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېره چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي ډېر ډېرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی ګودر ویاله کلی کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکې مخ په ورکېدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشری او انساني ژوند د تمدن خواته ځي یعنی متمدن کیږي په نننۍ اصطلاح کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسه چې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو په تیره په تیره په ځینو عربي هیوادو کې ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې
البته دا خپل فولکلوري اصالتونه ساتي، هغه دې په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګای د ډېر ارزښت وړ ده.
پاس په ګودر کې شور ماشور شو، پاس په ګودر کې شور ماشور شو، د جنو جنگ شو، په منګو وشتل کوینه. استاد څنګه ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمی دی. نو موري لامل نامنی او جګړې په ګوته کوي او وای
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډیر ډیر تغیرات راغلي، هغه منګای نشته، ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته. یو څه هر څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګي د ګوتار ترمنځ فاصله راوستلې ده. نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوست څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت زموږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودار وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي. نو دا به ډېر خوب وي. خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څرنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.
خرسی دلے گرانا ہے ما بدا خلپکا